شپږ بجې شوې. احمد شبریم دا سړي رړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه او مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب تاسو ته معرفي کړم خبرونه. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت سر لننه تر سیشن بي د افغانستان په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو او د سیندونو د اوبو د زیاتېدو وړاندوینه کړې ده. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د هوا پیژندنې د ملي او نړیوالو بنسټونو د وړاندوینو په بنسټ به له یک شنبې تر سیشنبې په افغانستان کې په تېره بیا د کابل او هلمند په سیندیزو حوزو کې نسبتا درنې واورې او سخت بارانونه وشي. همدارنګه د سیندونو د اوبو د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو احتمال هم شوی دی. د اعلامیې له مخې دا اټکل د پنجشیر، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، زابل، روزګان او کندهار ولایتونو کې تر نورو سیمو زیات متصور دی. په بیان کې د سیانګالو سیمو له خلکو غوښتل شوی چې رود ته له نږدې کېدو ډډه وکړي او له خطر سره مخامخ خلکو ته خبرداری ورکړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت وایي چې په بیلابیلو برخو کې به د افغانانو ملاتړ ته ادامه ورکړي. دغه ماموریت پرون په بیان کې چې په اکسپانه کې کابل ته د خپلو یو شمېر استازو د سفر په تړاو خبر کړی دی، د افغانانو د ملاتړ ژمنه هم کړې ده. په دې بیان کې راغلي دي چې اروپایي ټولنه او شریکان د پوهنې چې د ټولو لپاره وي، روغتیا، خصوصي سکتور او د اقتصادي پراختیا په برخو کې خپلې هڅې روانې وساتي. که څه هم د 2020 کال د اگست 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو، اکثر بهرنیو سازمانونو او بنسټونو افغانستان پریښود، خو د اروپایي ټولنې ماموریت له هغو څو محدودو بنسټونو څخه یو دی چې فعالیتونه یې ونه درېدل. د پاکستان د بلوچستان ایالت مرکز کوټه کې پولیسو په پریس کلب باندې په چاپی سره 15 تنه معترضین نیولې دي. دغو کسانو غوښتل د شونځو د استادانو د بیا ازموینې په اړه خپل شکایتونه له خبريالانو سره شریک کړي. دغو خلکو ټینګار درلود چې د معلمۍ په ازموینې کې کامیاب شاوخوا 9000 کسان باید سمدستي په دندو وګمارل شي. د راپورونو له مخې په 2020 کال کې د پوهنې ادارې د 9000 استادانو د خالي بستونو د ډکولو لپاره آزموینې او مرکې ورکړې وې. معترضین وای چې په هغه آزموینو کې درغلي شوې وي او د ښوونکو خالي بستونه په لکونو روپیو بډو نه اهل خلکو ته ورکړل شوي. د کوټه پریس کلب صدر عبدالخالق رن د معترضینو بندې کېدل غندلی او ویلې دي چې د پولیسو دا ګام د بیان د ازادۍ په ضد اقدام دی. تاکل شوی ده چې نن د اروپا او ناتو تړون مشران په اوکراین کې د سولې، امنیت او پر روسیې د فشارونو د زیاتېدو په خاطر په لندن کې غونډه وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی هم په دې غونډه کې برخه اخلي، خو وروسته تر دې چې له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین له ستر تمویلوونکي متحد ایالاتونو سره اړیکې خړپړ شوې دي. په سپینه ماڼۍ کې د جمعې په ورځ د امریکا د متحد ایالاتونو د ولسمشر او د اوکراین د جمهور رئیس خبري اترې له اختلافاتو وروسته پای ته ورسېدې. زیلنسکي خبري پرې شوې او ترامپ په خپل رسنیو کې ولیکل چې د اوکراین جمهور رئیس امریکا ته به احترامي وکړه او کله چې د سولې لپاره چمتو شو بیا دې راشي. ښاغلی زیلنسکي پرون لندن ته ولاړ او تیر ماښام د بریتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر سره ولیدل. د دې لیدنې کتنې پر مهال ښاغلی سټارمر وویل چې هیواد له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین ملاتړ تشمن دی. بریتانیا په ورته وخت کې له اوکراین سره د 2.4 میلیارد ډالرو پور اعلان وکړ. د اوکراین ولسمشر په اکسپانه کې لیکلي دي چې دا قرض به د اوکراین دفاعي ځواک پیاوړی کړي. زیلنسکي زیاته کړه چې دا پور به د روسیې له هغو پیسو بیرته ورکړل شي چې ګرځول شوی دی. اسد جرډو په انټرنیټ کې پاسه jrado.com کې اوري. اونې واوښته د تورخم لار لا هم بند ده.
ټول پردي مالونه لاندې کړي، یخچالونه کې مانټي د داب کې خراب شوی، ډېر نقصانات شو. موږ لو بس کوم بختنن کې الله دې خیر په مخ اخلاص کینو.
په میرام شاه کې وسلوالو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو بلید کړي. په عمان کې پلسکونو افغان جونې چې هلته درس وای بي برخلیک شي، څنګه وړاندې به په خبرونه کې د دې تفصیل هم درکو. په کابل کې د پاکو او بوستونز
په خپل په کور کې تا و خو به چې دا موږ هم تا استایا وی ری ماینه نو دا دي چې په خورو لوتینا
د ځوانانو خبرونه تاندې څنګه هم لرو او پکې به د نوښت پاړه واوري چې څنګه څوک ابتکار کولای شي. د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تورخم له تړلو شاوخوا یوونی ورسته افغان طالبان په دې تورن کړل چې هڅه کوي د پاکستان په خاوره کې امنیتي پوسټي جوړ کړي. خو په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې تورخم د پاکستان لخوا په یو اړخیز ډول تړل شوی دی. د تورخم پولی د بندیدو له امله په زرګونو خلک چې ناروغان هم پکې شامل دي د پولی دواړو غاړو ته بند پاتې دي. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علی خان پر افغان طالبانو تور لګولې چې د پاکستان په خاوره کې د امنیتي پوسټو د جوړولو هڅه کوي. شفقت علی د تورخم له تړل کېدو څخه باندې یو ونې ورسته ویل د طالبانو حکومت باید داستون زده د همغږي د کمیټو په شمول د دوه اړخیزو میکانیزمو لپاره حل کړي. خو د ځایي طالب چارواکو په وینا د تورخم پوله د پاکستان لخوا د فبروري په 18 په یو اړخیزه توګه د سرحدي پوسټو د جوړولو په اعتراض کې تړل شوی. د تورخم پوله تړل کېدو افغان او پاکستانی سوداګرو ته په میلیونو ډالر زیان اړولې. سلګونه لارې چې سوداګریستو کې لیک دی او زرګونه نور کسان چې ناروغان هم پکې شامل دي لیوی او نه رئیس د تورخم پولی ادوارو غاړو ته ایثار پاتې دي. خلک له سختو سوندو سره مخ دي. اسلام خان چې د لوګر ولایت اوسیدونکو دی او د تورخم پولی سره په سمنټو بار لارې ولاړ د ازادي راډیو ته وویل
ولا مشکرا ډیر زیات ورونه بس الله دې رحم وکړي په ټولو مسلمانانو بس الله دې انتفاق راوړي چې ډیر خلاص په خیر سره وي چې وزه په خیر سره.
د علي په نوم یو بل ریور هم لستون جو شکایت کوي چې په سبزیو او میوې ډک موټری سار ولاړ دي.
مې علي دې او ګډ باندې ولاړو دوه طرفه لنجه شوې ده. ولا چې دومره تکلیفونه دي موږ لګاړو ټوله خرچي مخوړي په ولاړ باندې وټلو کې نه دا داسونو سہولتونه شته دي او معاملې د حکومتونو دي. ولا چې بارانونه وشو ترپلونه کوم ګاډو سشته کوم ستنشته دي ټول پر دې مالونه لاندې کوي یخچالونه کې مانټي داب کې خراب شوې ډېر نقصانات او شومنګ لو بس څوک مختنه نه کوي. الله دې خیر په مخ خلاص کینو.
تورخم کې سوداګرو هم پر حکومت غکړي چې د دواړو هیوادونو ترمن سوداګري له سیاسي او امنیتي کړکیچونو او ستونزو جلا وساتي. د تورخم د سوداګرو د اتحادیه مشر وحید شنواری ازادي رډو مشال څنګه ته ویل د تورخم پولی تړلو له عمله د دواړو هیوادونو ترمن سوداګري سخت زیانمنه شوې ده. فتورخم کې د پاکستان یو اداري چارواکي چې د نوم له څرګندولو ډډه وکړه ویل د پولي د بیا پرانستلو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
تورخم باندې خوله کرشي به ورواوړ په میرامشا کې وسلوالو پر امنیتي ځواکونو بریټ کړی دی. بلورته پرون په لکه مروت کې هم د پاکستان پر امنیتي ځواکونو حمله شوې ده. جزئیات د ساجی رډو د مشال څنګه د خبريال عمر وزیر پراپور کې.
شمالی وزیرستان میرعلی دکو کې د مارچ په لومړۍ نیټه فوز پر کاروان ځانمرګي برید کې دوه سرتیری او یو ماشوم مجل شوه. لس سرتیری او یو ځایی کس ژوبل شوه دی. په میرامشا کې د فوز او استخباراتي ادارې جلا جلا چارواکو او د میرعلی ځایی خلکو وویل چې ځانمرګي برید کون کې د بارودو څخه ډګاړې ایدک پول سره د فوز ګاړو سره و جګړه وو چې نتیجه کې دوه فوزیان ووژل او لس یې ژوبل کړل. دوی وویل چې د غبرید کې یو عام کس ژوبل شوی او بل ماشوم وژل شوی دی. د برید ذمواري لا چا نه دی منلې. بل طرف لکی مروتو کې هم وسلوالو د پولیسو پر پوستا برید کړي چې یو پولیس سرتیری یې ژوبل کړي او ځوابي کاروایی کې پولیسو یو وسلوال وژلې. د لکی مروت شهاب خیل پولیس تانه یو چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د غبرید کې د پولیسو دوه ګاډي هم سوځولي. د دوی په وینا د پیښې پس وسلوال تښتېدلې او د پولیسو نفری هم د پیښې ځای ته ورسته ورسېدا چې وسلوال بیا وتښتېدل او د یو وژل شوی وسلوال جسد پولیس په قبضه کې واخیستو. میرعلی کې د داوړ قبیله ټولو خیلونو د 1300 میاشتو نه په وار وار جرګې کړې او حکومت فوز نه د غلطه د امنیت ټینګښت او وسلوالو زید عملیاتو کاروایو کې د عام وګړو د ځان مال د ژغورنې غوښتنه کړې. د میرعلی د قبیله هم 13 میاشت اعلان کړی وو چې د خپل خورې امنیت خپل ټینګاوي او چاته هم اجازه نه ورکوي چې هلته د وسله سره ورشي. د غزان مرګي بریدي د کې داسې حال کې وشو چې دوی په فوز هم غږ کړی وو چې هلته دوی د امنیت د ټینګولو لپاره خپل کمیټه ټاکلې سوې د کې د کاروایو ډډه وکړي چې وسلوالو ته پر دوی د برید جواز نه وي. شمالي وزیرستان ځانګړي ډول میرعلی کې د ورستیو کې د نام نه پیښې زیاتې شوه. د فوز او وسلوالو ترمنځ بریدونه هم دوام لري چې لاملای د ځای خلکو په وینا ډیرای خلک لسیمو په کډو کولو هم مجبور دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
زموږ پرونه په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوریدل شي او کچرت تاسو د Azadiradio ویب پاڼه ته ورشي هلته د هغو راپورونو متن وسل شي چې د Azadiradio لاله خبرو همدارس د Azadiradio په ویب پاڼه کې تاسو ویډیوي راپورونه هم ترلاسه کولای شي د عمان په میډل ایسټ کالج کې پلسکونو افغان محصلینو چې د متحده ایالاتو په مرسته د ډبلیو ایس ای تحصیلي پورسونه ترلاسه کړي وو وای ملاتړ بند شوی او اوس لدې هواده د ایستلو لګوار سره مخامخ دي د محصلین اندیشنه لري چې افغانستان ته په بیرته ستنېدو سره به احتمالا له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ شي جزئیات په دې راپور کې
دا په مان هیواد کې یو شمېر افغان محصلین دي چې په ډېره سختۍ د بورسیه تر لاسه کړی او مان هیواد ته د زده کړو د دوام په موخه راغلي خو نن شنبه د مارچ اوله د پونتون د محصلین لخوا ورته خبر ورکړل شوې چې سر له سبا د مارچ 2مه دوی نور خپل زده کړو ته دوام نشي ورکوای له دوی څخه یوې چې د موضوع د حساسیت لامل یې نغښتل نوم یې په راپور کې خبر شي ازادي رادیو ته وویل
بر ما یک
وی پیوه لحظه کې زموږ د دریو کلونو ټول امیدونه لمنځه یوړل او وی ویل ټول بجټ او سپورت مو چې مو کاوه نورې نه سکولای یو سي ډي بند سوي اوس هیڅ نه پوهیږو چې څه وکړو په بد حالت کې یو د تحصیلي بندیزونو سربېره له سخت امنیتی ستونزو سره هم مخ کیږو کوم بیرته افغانستان ته ولیکدوی
دوباره پس به افغانستان برگردیم
عمان کې او بل افغان ماسله چې دا هم د نوم له خود له ډډه کوي نن شنبه د مارچ په اوله یې لازدی رادیو سره په خبرو کې وویل چې د امنیتی ستونزو سربېره نشي کوي پرته له هیڅ لاستراوړنې بیرته افغانستان ته ستنه شي
مو در اول در افغانستان حمایت نشولیم او بعد از
موک اول په افغانستان کې ستکری کولی بیا مو په ډېر ستونزو مشکلات سره د ځای مسکیږي چې زنون تر عمان راورسول خو تیرش په خبر سوچې زموږ سکالرشپ د یو سي ډي لخوا بند سوای او موږ به بیرته افغانستان ته ولیکتوی موږ په ډېر هیلو د ترغلي وو چې درس مو وایو دا سه بلاستراوړنې بیرته افغانستان تنه سوتللای
امید اورزو به اینجا اومده بودیم تا درس خود را ادامه بدیم
یاد محصلین چشمیری دری اتیاتانو ترسیگی اتی دی مستری او پینزاویه دی لسانس محصلین دی او په بیلا بیلو برخو لکه سیول انجینری کمپیوټر ساینس او اقتصاد برخو که پرزده کرو بوختی وی وایی چه اوس به برخلی که حالت کی دی او لنریوالو سازمانونو دی ملاتر غوخت نکوی هغه شواهد او اسناد کې چې له عمان د غوینجونو محصلینو له ازادي رادیو سره شریک کړي راغلي چې یاده اداره په افغانستان ته دغه محصلینو د لګلو ټول مصارف پر غاړه اخلي د ښځو د حقوقو فعالان وایي چې د غوینجونو د زده کړې بندیدل د دوی مسلکي راتلونکي په مستقیم ډول اغیزمنوي یو نړیواله ټولنه باید د دوی لملاتړ لاس په سر نشي د دوی لړلې طاهره کریمی ازادي رادیو ته وویل
واقعیت کې برشان سخت است
په ریښتیا هم ډیره سخت ده موده یې ویل چې دوی زحمت استلای ځانونه تر عمان رسولي لکورونه لري دي په دوی به سخت تیرسي ملګرو ملتونو ته د افغانستان وضعیت خه معلوم دی او په دې برخه کې باید ملګری ملتونه او هغه هیوادونه چې مخکې له افغانستان سره همکاري درلوده همکاري وکړي او د افغانستان راتلونکي په پام کې ولري په دې برخه کې باید ملګری ملتونه او خیریه بنسټونه افغانستان هیر نه کړي
تر دې مخکې د افغانستان د امریکایي په هنتون ازینو محصلینو هم ازادي رادیو ته ویلي و چې درسونه یې زندول شوې دي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د 13 جنوري په شلمه د امریکا د وڅل وختم ولسمشر په توګه تر لوړی ورسته په وجرایوي فرمان کې د افغانستان په ګډون ټولو هیوادونو ته د امریکا بهرنۍ مرستې وزندولې چې د ډیرو افغانانو ژوند یې اغیزمن کړ
ازادي رادیو
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناماوي چې شزې او ماشمن په دغه هیواد کې د اوبو د ناورین تر ټولو زیات زیانګالې دي دغه سازمان د خبره د یوناما د مشه روزا او تنبایو وا په وینا په یو خبر پانه کې کړی ده دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان مېرمنې هم د تشاکو بوته د نه لاسرسي له امله شکایت لري او وایي چې د ناپاکو اوبو څلو سره دوی او ماشومان ناروغان شوي دي جزئیات په دې راپور کې
په چدایمنګ
د کابل خار د خلای زمان خان سیمه اوسیدونکو ګلدسته چې د خپل کورنۍ وازینې سرپرست د وای د څخ پاک او بوته د نل اسرسی لامل دا او مشمان په بیل بیل ناروغي او اخته سوي دي. د هرات ولایت اوسیدونکو نظیفه هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د څښاک پاک اوبو چای وچه سوي او اوس اړ دي چې د اړتیا وړ اوبه وپیري.
څامولرله او په ټوله مو اوبه راایستلې. څاګانې وچې شوې بیا مونل راکش کړ. سولري اوبه لري، اول په برق وې، بیا چې برقونه بند شول سولري شوې. اوس له همغو سولرونو په میاشت کې 500 یا 1000 افغانۍ پیسې ورکوو. نلونو کې هم ډېر وروسته اوبه راځي، ډېر په تکلیف یو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونما ویلي په دغه هیواد کې د اوبو ناورین د پراختیا په حال کې دی. د یونما په فیسبوک پاڼه په یو بیان کې د دې دفتر د مشر روزا او تنبای والقول راغلي چې د اوبو ناورین جنسیتي نابرابرۍ زیاتوي او ماشومان د روغتیايي اسانتیاو د کمښت او د ککړو اوبو د استعمال له امله ناروغۍ سره مخ کوي. په بیان کې راغلي چې د فبروري له 24 تر 28 نیټې پورې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د افغانستان د اوبو د مخ په زیاتیدونکو ناورین په اړه د انزورونو او بحثونو 15 ورځنۍ نندارتون جوړ شوی و چې په دې هیواد کې د زیانګالو خلکو لپاره د نړیوالې ټولنې پر ملاتړ پکې ټینګار وسه. بیان زیاتوي چې په دې بحثونو کې هم د اقلیمي بدلونونو، څوکلونو جګړو او زیر مدل منځوړلو د غراس د څښاک پاک اوبو ته د افغانستان د خلکو لاسرسي په اړه خبرې اترې شوې دي. په همدې حال کې د اوبو د مدیریت برخې متخصص نجیب الله سدید ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د څښاک پاک اوبو د ستونزو حل باید د طالبانو د حکومت له لومړیتوبونو ووسی.
په افغانستان کې د اقلیم بدلون له کبله اوبو ته لاسرسی محدوده شوې ده، او دا په فامیل په سطح کوچنیان او میرمنې ډېرې اغېزمنوي، ځکه چې دوی د یو فامیل د اوبو مصرف کوونکي او تهیه کوونکي دي. نو د دې له کبله کوچنیان او میرمنې ډېر اغېزمن کېږي. متاسفانه اوبو ته لاسرسی یو د انساني هغه اساسي حقوقو څخه شمیرل کېږي. دولتونه مسؤلیت لري چې خپل خلکو ته د څښاک اوبه برابر کړي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت چارواکو هم د هوت میاسې په شپږمه په کابل کې د اوبو نړیوال کانفرنس کې وویل چې اوس مهال د څو لسیزو جګړو په ښارونو کې د نفوسو زیاتوالي، پرله پسې وچکالۍ او د اقلیم بدلون په ګډون د مختلفو عواملو له امله په هیواد کې شاوخوا 15% خلک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري، او دوی د اوبو د کمښت د ستونزې د حل لپاره د حل لارو موندلو په لټه کې دي. افغانستان د نړۍ هغه هیوادونو دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله شدیدن زیانمن سوی او په دې برخه کې لګڼو ګواښونو سره مخ دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته.
د بریتانیا ستر اعظم کایر سټارمر وایي هیواد د اوکراین دوامدار ملاتړ تشمن دی. شاغل سټارمر شنبه ماشام یعنی تیر ماشام د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زیلنسکی سره په لندن کې ولیدل. تمه ده چې نن په لندن کې د اوکراین په اړه د اروپایي هیوادونو سرمشیز جوړ شي. زیلنسکی یو ورځ وروسته له بریتانیا ته تللی چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې د لیدنې پر مهال لفظي شخړه راغله. سفیر الله ستنکزی راپور لري.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی له نورو اروپایي مشرانو سره د یکشنبې ورځې تر سرمشریزې د مخه په لندن کې د بریتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر سره ولیدل. زیلنسکی له سټارمر او د بریتانیا له ملاتړ مننه وکړه. د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر له اوکراین د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړ.
We stand with you with Ukraine for as long as it may.
موږ تاسو سره ولاړ یو د اوکراین سره تر څو چې اړتیا وي، او زه لمنیم تاسو بار د خلکو د ملاتړ غوڼه اوریدلې وي چې د بریتانیا خلک څومره له تاسو او اوکراین ملاتړ کوي. له تاسو موږ په کلک عزم ملاتړ کوو، او دواړه غواړو چې یو دایمي سوله ترلاسه کړو، یو دایمي سوله چې د اوکراین د خپلواکۍ او امنیت پر بنسټ وي او د اوکراین لپاره وي.
د برتانیا صدر اعظم یو ورځ وروسته له هغه د اوکراین له ولسمشر سره په لیدنه کې دا څرګندونه وکړه چې د جمعې پر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د زلنسکي او ولسمشر ډونالد ترامپ لیدنه پلان جوړ وکړه. امریکا چې له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین تر ټولو ستره تمویلونکې پاتې شوې د همګړې اړیکې له اوکراین سره خړپړ شوې دي. په سپینه ماڼۍ کې د جمعې پر ورځ د متحده ایالاتونو او اوکراین د ولسمشرانو خبرې له اختلافات وروسته پای ته ورسېدې. زلنسکي خبرې پریښو دي او ترامپ خواله رسنیو کې ولیکل چې د اوکراین ولسمشر امریکا ته بی احترامي کړي او کله چې د سولې لپاره چمتو شو بیا دراشي. تر غونډې وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو څرګنده کړه چې د اوکراین مشر باید د سپینې ماڼۍ د غونډې د ګډوډولو په خاطر بخښنه وغواړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکي بیا پر ایکس باندې لیکلي چې له امریکا او له خلکو مننه کوي او هغه ویلي اوکراین یوازې سوله غواړي او د همدې لپاره هڅې کوي. د امریکا او اوکراین د اوسنیو کړکیچونو اړیکو سربیره اروپایي مشرانو تر ډیره په بیلابیلو پیغامونو د اوکراین ملاتړ ښوولی. تمه ده چې یک شنبه په لندن کې د اروپا په سرمشریزه کې د فرانسې، جرمني، دنمارک، ایټالیا، هالند، ناروې، پولند، هسپانیې، ترکیې، فنلند، سویډن، چک جمهوریت او رومانیا مشران او همدارنګه د ناټو عمومي منشي او د اروپایي کمیسون او اروپایي شورا مشران ګډون وکړي.
azadiradio.com د نړۍ د تر ټولو شتمن کس ایلن ماسک 14 ماشوم هم نړۍ ته سترګې پرانستي. د ماسک ملګری شیون زلیس په خپل اکسپانه دا خبر خپور کړی دی. هغه ویل چې زوی ته سلډون لیکورګوس نوم شي دی. ماسک او زلیس درې نور ماشومان هم لري. ماستر دی مخکې یو بل ملګری او دوی شزه ترلودې. ماسک خپل پخوانی او شزه ملګرو په رسمي توګه جلا شوی او یوازې خپل اوسنی ملګری شیون زلیس سره چې د نورالیک په نوم د ټیکنالوژي کې کمپنی مشهده کتل کیږي. ل څلورو شزو د ایلن ماسک د ټولو ماشومان شمیر 400 رسیږي او په هر یو باندې دا نمونه شتي چې د خلکو پام ور اړولې دي. ایلن ماسک د ایکسپونوم خپل یو زوی جنو رسمي ناسو ته هم لزان سره وړي چې تر ټولو ورستي یوې څو اونۍ مخکې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره لیدنه و. د 35 کلن ایلن ماسک د نړۍ تر ټولو بډایا کست او د امریکا د ولسمشر ترامپ په کابینه کې د حکومت د اغیزناکۍ د ادارې مشر دی. راپورونه مرکه او اوریدونکو د خړو نړیوال پروګرام WFP وای په افغانستان کې د ژوند لګښت لا هم ډیر لوړ دی او ډیری اړین خوراکي مواد اوس هم د تیرو کلونو په پرتله په لوړې بیه پلورل کیږي. WFP په خپل تازه راپور کې ویلي چې د نرخونو د لوړېدو بنیادی علت د افغانۍ په وړاندې د ډالر لوړېدل، تجارتي ستونزې او د کاري فرصتونو کمښتۍ. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلک شکایت لري چې د کارت نشټوالی او د خوراکي موادو او سون توکو لوړو بیو دوی له چي ستونزو سره مخامخ کړي دي. جزئیات په دې راپور کې
د خړو نړیوال پروګرام WFP وایي سره لدې چې د زینو توکو بای یو څه ټیټی شوی خو په ټوله کې په افغانستان کې د ژوند لګښت لا هم لوړ دی او ډیری اړین توکي اوس هم له کوایډ نونس مخکې او د 2022 کال د سیاسي بدلون په پرتله په لوړه بیه دي. WFP د جمعې په ورځ د فبرورۍ 28 د راپور په خبرولو سره ویلي چې د لوړو بایو عمده لاملونه د اسعارو د بایو لوړوالی، سوداګریزې ستونزې او د کاري فرصتونو کمښت دی. د راپور له مخې د تورخم لارې بندېدو د سوداګرو او مسافرو لپاره جدي ستونزې راولاړې کړې دي او د درنې واورې له امله د سالنګ لویه لاره د فبرورۍ په 25 او 26 نیټه د تګ راتک پر مخ بنده وه. راپور کې راغلی چې 19 کاري ساعتونه کم شوي او د تیر کال د فبرورۍ د میاشتې د 4مې اونۍ په پرتله د روز مزدوري په امتیازاتو کې او څه زیاتوالی راغلی. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس د 2 ورځې مخکنی راپور پر بنسټ په کابل کې 50 کیلوي قزاقي اوړه، 1,370 افغانۍ، 14 لیتره غوړي، 1,020 افغانۍ، 25 کیلوئی وریجه، 2,500 افغانۍ او خروار بلوط لرګي 2,000 افغانۍ پلورل کېده. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد د WFP د راپور په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. په همدې حال کې کارګر او عام خلک د خوراکي توکو د بیو لوړوالي شکایت کوي. د غور ولایت اوسیدونکو کریم وایي چې غور ولایت ته غزیدل لاره اکثر وختونه د واوري لامل بندي وي چې دا د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو سبب کیږي.
مسیر غور کې است بسر
د غور لاري اکثره وخت واوري لامل تړل کیږي. خوراکي توکي چې له کابل او هرات څخه راځي ډېر لوړې بیې د غړې او نورو مایاتو کیفیت هم خرابېږي او خلک له جدي ستونزو سره مخ دي. ان د ولسوالیو ترمنځ هم لارې تړل کیږي او څوک تګ راتګ نشي کولای.
مشکلات بسیار زیاته، نخرا اینج بسیار بلنده.
د لغمان ولایت اوسیدونکو خواجه وایي چې د ورځې مزدوري نشي موندلای او د کورنۍ د لګښتونو لپاره اندېښمن دی.
نه نه پر فامیل لرم، اتیا کلن سړی ما، دیاړي کوم کله دیاړي پیدا سي کله نشي، ولاته نه پقې د هیل تایران پاتې ما، مریضي خو یې سکیده.
اقتصادي کارپوهان وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید مناسب حل لارې غوره شي. د دې ډلې نازک میر یارمل ازادي راډیو ته وویل
خو دې ته د حل لارې په مرور د زمان پیدا کیږي چې مثلا بیرته هغه پروژې چې نیمه کاره پاتې دي یا کار پیلې دل دي او دلته د خلکو استخدام ده د زیاتو کومکو را جذبول دي زمينه دي ته مسایده کېدل چې د نړۍ ستر بنسټونه او نړیوال بانکونه بیرته افغانستان کې خپل فعالیت بیا لسره ورسي. نو دا شی یو ستراتیژي کولای شي چې دغه مسلې ته تر یو حده پورې جواب وي.
تب داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا اعلان کړی چې په 2015 کال کې په افغانستان کې شاوخوا 22.9 میلیونه خلک، یعنی د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا ولري.
یو شمېر افغان ښځې او نجونې وایي د طالبانو د حکومت لخوا د بیلابیلو بندیزونو له امله په افغانستان کې په ځینو برخو کې له روغتیایي خدماتو محرومې شوې دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ډیری وخت چې نارینه ورسره نه وي یوازې تر ډاکټر او روغتون نه شي تللی. دا په داسې حال کې ده چې تازه بریتانوي ټلګراف رسپانې په یوه راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت پر ښځو د سختو پالیسیو او بندیزونو له امله افغان میرمنې له اړینو روغتیایي خدماتو راګرځولي. فیروزه عزیزي راپور لري.
یو شمېر افغان ښځې او نجونې وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا پرې د لګول شویو محدودیتونو له امله په افغانستان کې د ګڼو نورو بشري اړتیاو تر څنګ په ځینو برخو کې آن ځوان ژغورونکو حیاتي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی سخت او ستونزو سره مخ کړي دي. دوی د شنبه په ورځ د مارچ په لومړۍ نیټه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د محرم د نه لرلو له امله د ناروغۍ پر مهال یې ژوند له ګواښ سره مخ کیږي، خو نسی کولای په اسانه ځانونه تر روغتون او ډاکټره پورې ورسوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي دغه بدلولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې خزانه ډاکټر ته اوازې لښینه باندې وته سي د جمعواري والا تا دا یا امر بیل معروف سوتای تا پلاس ودای تا پلاس و پروژو باندې ډیره سختی ده په افغانستان کې. خپل ورځ مې ورندار مریض و رور مې په قرباخ کې وو دا ملدار و وینا پیراماته شول رور مې په قرباخ کې موږ زنګونه ورته وهل چې زه راشه چې خزه دې دغه څه مشکل لري خو خزه هم کول کې سره کړی و دې تم زنګونه وهل چې زر ورور ځان را ورسه و زر ته مې چې ورور دغه چې نراغه او بیا موږ سره کې نه سلو بیا لاړو را په بلخي تم بوتله د ورندار مې ډیر وضعیت خراب کله کله دا سن ډیر قوی کیږي چې نه پریدي
د خوست ولایت بي اوسیدونکو چې دي هم د ورته ستونزې لامل نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي. ازادي راډیو ته وویل
ما مور ناروغه و نو مونږه په کور کې نه مې ورور و نه مې پلار و نو ډېر ستونزې سره مخ ول او د لډار چې طالبان شاید مونږه په لار کې ودروي او لمونږه څخه پښتنې کوي نو دا مور مې هم داس په کور پاتې شولا او دا غي ناروغي او څه جدي هم او مجبور وا چې درد وسخمې ځکه چې مونږه له کور باندې نشو وتلای بل محرم دوی نشو کولای چې د باندې وځي.
دا په داسې حال کې ده چې بریټانوي ورسپانې ټلګراف تازه په یو څرنیز راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د سختو قوانینو بندیزونو او محدودیتونو لامل خزي او منجونې له حیاتي روغتیایي خدماتو او آن له جراحي او محرومي سوي دي. د ورسپانې پرون جمعه د فبرورۍ په 28 مخبور کړي څرنیز راپور کې ویلي په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې روغتونونه نارینه او طبي خدمات وړاندې کوي خزي او منجونې د دې ورسپانې په ټکو د ځپونکو قوانینو لامل له طبي پاملرنې منسوي او په دودیز او غیر علمی درملونو تکیه کولو ته اړیستل سوی دي. د راپور کې د بیلګې په توګه ویل سوی چې د کابل په اتاتورک روغتون کې تیر کال لزرو جراحي عملیاتو 80% یوازې هلکانو ته سوی دي، خو د یاد روغتون مسولینو ویلي چې د دې دلیل دا دی چې د انجونو پر نسبت هلکان د پیښو او ګواښونو سره زیات مواجه کیږي، نو ځکه ډیری وخت دوی جراحیو ته اړتیا لري. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې بیلابیلو چارواکو په ځانګړې توګه د عامې روغتیا وزارت ټینګار کړی چې ټولو افغانانو ته به په مساوي توګه روغتیایي خدمتونه رسوي. خو د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی، او د ډیریو ښځو د خبرو پر بنسټ دې بندیز هم د دوی په کلیو او ولسوالیو کې د ښځینه ډاکټرانو او قابلګانو شمیر کم کړی چې دوی روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي راګرځولي دي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.